درنو دوستانو ستړي مشه اجملندې مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په وړاندې په خبرونه کې اوري چې د فساد او پلان شو جرمونو د راپور ورکونې پروژې دا کړي چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني او زوی د امریکا له مرسته شوو پیسو په غلا کړو 15 میلیون ډالرو دوبۍ کې پانګونه کړې ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. د طالبانو چارواکي وایي چې په فرا ولایت کې د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې 15 ماشومان او یوه میرمن وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د باختر دولتي خبري اژانس سیمه ایزو چارواکو لخلي ویلي چې پیښه په بپوا ولسوالۍ کې په یو کور کې شوې چې د خادۍ مراسم پکې روان و. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان او نورو سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د مرستو د نه ورسېدو له کبله شکایت کوي او دغلته سیلاب ځپلي لا هم له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت بیلابیلې ادارې، نړیوال مرستندوی سازمانونه په سیلاب ځپلو سیمو کې هڅه کوي چې لا هم له ځایي خلکو سره له سیلاب وروسته د راپیدا شوو ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. په عین حال کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د لا نورو ورښتونو او سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت تایید کړی ده چې یو هلیکوپټر په غور ولایت کې لویدلې ده. د دې وزارت ویان پر ایکس پانا یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دا دوی هوایی ځواکونو د می ولس ډوله هلیکوپټره چې د هریرود په سیند کې د ډوبو شوو کسانو د جسدونو د راایستلو لپاره استول شوی وه، له عملیاتو وروسته د تخنیکي ستونزې سره مخ شوي او د بیړنۍ ناستې پر مهال لویدلې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنې په ځانګړي توګه په ناروی کې میشتو افغانانو سره دوه ورځې ګټورې غونډې درلودې. په ناروی کې دغه غونډه د بشري حقونو د څیړنیز لیګ لخوا جوړه شوې وه او پکې د طالبانو پلوی یو شمیر فعالان، همدارنګه د افغان ښځو د حقونو فعالانې او یو شمیر نور افغان فعالان او د بشري حقونو د ادارو ځینو استازو ګډون کړی و. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. ریپورټونه وایي چې نن په سلواکیا کې د دې هیواد صدراعظم په ډزو ټپي شوی دی. د نوموړي روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی دی. د سلواکیا ولسمشر دغه پیښه غندلې ده. پولیس وایي د پیښې په اړه تحقیقات او څیړنې پیل کړي دي. دا مهال د سلواکیا صدراعظم په روغتون کې دی. د جو بایدن د اداري د کانګرس مخکښ غړو ته ویلي چې غواړي اسرائیلو ته د یو میلیارد ډالرو په ارزښت اضافي وسلې او مهمات واستوي. د استازو جرګې درې غړو پرونده خبر ورکړ خو لا روښانه نه ده چې دا وسلې او مهمات به څه وخت اسرائیلو ته واستول شي. د بایدن ادارې په روانه میاشت کې د 3500 بمونو یوه بله جوپه هم اسرائیلو ته استولې وه چې د هر یو بم وزن یې له 900 کیلوګرامه زیات و. سپینې ماڼۍ چې په غزه کې د ملکي وګړو پر تلفاتو اندېښنه ښودلې له دې مخکې ویلي و اسرائیلو ته یې د بمونو د استول ولو بهیر درولې ده. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. د سپورت ونیز پروګرام وړاندې لرو خو وړاندې په خبرونه کې د غری پټونه او معلومات اوریدل شي. د فساد او پلان شو جرمونو د ریپورت ورکول پروژې دا کړی چې د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی د امریکا له مرسته شو پیسو په غلا کړو شاوخوا 15 میلیون ډالرو دوبۍ کې پانګونه کړې ده. په دې اړه په ریپورت سربې راوري چې د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي افغانستان کې د داعش خراسان ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان ولایت کې له سیلابونو وروسته په سیلاب ځپلو ځمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. د سپورت ونیس پروګرام هم درته وړاندې کوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د فساد او پلان شو جرمونو د راپور ورکونې پروژه ادعا کړې ده چې د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی اجمل رحمانی د امریکا له مرسته شو پیسو په غلا کړو 15.2 میلیونه ډالرو دوبۍ کې پانګونه کړې ده. په دې څېړنیز رپورټ کې لیکل شوی چې پلار او زوی په لوړو ودانیو او استوګنځایونو پانګونې سره اوس ډالري عواید لري. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې په یو څېړنیز راپور کې دا کړي چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني او زوی اجمل رحماني چې هغه هم د ولسی جرګې غړی او د امریکا عالم رسته شویو پیسو په غلا کړو 15.2 میلیون ډالرو په دوبۍ کې لوړې ودانۍ، استوګنځایونه، تفریحي سیمې او د اوړي چمتو شوي کورونه جوړ کړي دي. دا راپور وروسته تر دې خبرېږي چې د 3 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د خزانې وزارت میر رحمان رحماني د امریکا عالم رسته شویو پیسو د میلیونونو ډالرو په غلا تورن کړ او په هغه بندیزونه ولګول. هغه مهال میر رحمان رحماني او زوی اجمل رحماني په دې اړه غبرګون خود او دا ادعا یې رد کړه، خو رحمانیانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې په راپور کې دا شوي چې له رحمانیانو سربیره 3 تنه نور هم چې د امریکا عالم رسته شویو پیسو په غلا تورن دي دوبۍ کې جایدادونه لري. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو پر رحمانیانو بندیزونه ولګول، خو دا معلومات یې ورنه کړل چې غلا کړې پیسې یې چیرې مصرف کړي دي. مګر د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې بیا ادعا کړي چې په دې پیسو په افغانستان کې د امریکا سره د قراردادونو پر مهال هم لوکس جایدادونه اخیستل شوي دي. په دې څېړنیز راپور کې دا هم لیکل شوی چې د دې جایدادونو د پراختیا لپاره رحمانیانو سره تړلي 2 شرکتونه جوړ شوي، هغه چې امریکا هم پرې بندیزونه لګولي او په کلني ډول یې عاید 2 میلیونه ډالر دی. راپور زیاتوي په جرمني کې د جایدادونو د ثبت یو بل سند ښایي چې د میر رحمان رحماني زوی اجمل رحماني هم شپږ شرکتونه چې ارزښت یې 190 میلیون یورو دی لري. په دې اړه مو د میر رحمان رحماني او د هغه د زوی دفترونه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان او له فساد سره د مبارزې ادارو یو شمېر پخواني کارکوونکي وایي په افغانستان کې په 13 کلونو کې د ډېر شمېر پروژو ورکېدل او له پروژو نه څارنه د فساد او غلا لامل شوه. د سیاسي چارو کارپوه طارق فرهادي دی وایي په دې راپور کې یوازې 2 قضیو ته اشاره شوې. موږ په افغانستان کې ډېرې قضیې لرو چې په 13 کلونو کې د همدې قراردادونو لارې ترې خلکو پیسې پیدا کړې، نه د شفاف لارو څخه. له فساد سره د مبارزې د چارو شتونکي خان زمان امرخیل بیا ازادي راډیو ته وویل فساد په افغانستان کې یو لوی ستونزه ده چې د نوموړي له قوله د جمهوري نظام سقوط ته هم لار پرانسته. د وایز فکر کوم چې د مخکنی نظام د سقوط یو علت هم فساد و. فساد کې څو تنه نه بلکې په ډیر شمېر لوړ پوړي کسان او جنگ سالاران هم شامل وو. ښه حکومت ولی هم نه و او د نظام په سر کې فاسد خلکو دا راپور داسې مال خبرېږي چې له دې وړاندې افغانستان په نړۍ کې د اداري فساد په برخه کې تر ټولو په لومړۍ درجه کې و، خو اوس هم نیوکه ده چې د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ دومره محدوده کړي چې خلک او رسنۍ نشي کولی اوس مهال په خلاص مټ د اداري فساد اړوند موضوعات راپورته کړي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ځوانانو سره تړاو لرونکي دوه پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او د لوبو له میدانه. خو تر هغې مخکې وروسته رپورت راخلو. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي افغانستان کې د داعش خراسان ډلې فعالیت زیات شوی. د انسټیټیوټ په خپل تازه رپورټ کې لیکلي له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو وروسته په دې هیواد او د پاکستان په یو شمېر برخو کې د ترهګرو ډلو لپاره د فعالیت زمینه برابره شوې چې د سیمې او نړۍ لپاره یو ګواښ دی. جزئیات په دې رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ د مې په 4 یو راپور کې لیکلي له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدل شوي. راپور کې وړاندې راغلي د ایران په کرمان، د روسیې په مسکاو او یو شمېر نورو سیمو کې د داعش ډلې وروستیو بریدونو ته په کتو د دې ډلې لخوا په امریکا او متحده نوي د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي. خو د طالبانو حکومت چارواکو په ځلونو ادعا کړې چې په افغانستان کې داعش ماتې خوړلې او تر څنګ یې د دې هېواده هېڅ بل کوم وطن ته ګواښ متوجه نه دی. د امریکا د سول انسټیټیوټ په راپور کې دا هم لیکل شوی چې لچین او روسیې سره د امریکا ستراتیژیک رقابت له ترهګرۍ سره د مبارزې اهمیت کمرنګه کړی دی. راپور کې زیاته شوی واک د طالبانو له بیازلي رسیدو وروسته د ډلې د القاعده شبکې مخکینی مشر ایمن الزواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکول او مالی ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی دی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور پر بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې هیوادونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سول انسټیټیوټ د جنوبي اسیا د برخې کارپوه اسفندیار میرچی د همدې راپور په اړه یو جوړ شوي ګردیمیز کې خبرې کولې ویلي دی وای کول شولنده یکړو چې په افغانستان او پاکستان په ځینې سیمو کې ډیر شمیر ډلو ته د فعالیت زمينه برابر ده. چاپیریال برابر دی یو ډیر قوي بنسټ دی. د داعش خراسان ډله دی یو غوښ په توګه هم اراده لري او هم دا ډیر زیات معلومیږي چې د امریکا متحده ایالاتو ګټو ته د ځان رسولو توان لري. د امریکا د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې لیکل شوی کتر هغه د خپل موخه په پوره کولو وتوانېږي، نه یوازې غمون کې مرګ ژوبله به ولري، بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به خورا منفي اغیز ولري. په افغانستان کې د با تجربه نظامیانو د جذب لپاره برابر چاپیریال او د دینی مدرسو زیاتوالی هغه چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ له قوله هغو کې د افراطیت تدریس کېږي، په افغانستان او سیمه کې له ترهګرې سره مبارزه د ستونزو سره مخ کړې ده. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه اجمل سهیل داعش ډله د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره یو ګواښ بولي او وایي دا چې یو مشخصه جغرافیه واک نه لري ورسره مبارزه هم ستونزمنه ده. داعش خراسان ډله اصلا یو مشخصه جغرافیه واک نه لري، کله چې یو ترهګر ډله د سیمې او نړۍ امنیت وګواښي او مشخصه جغرافیه هم واک نه وي، مبارزه ورسره ډیر سخت کار دی. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په 2020 کال کې له افغانستان د خپلو عسکرو د وستو پر مهال خپلو متحدانو ته ډاډ ورکړی و چې متحده ایالات به له افغانستان د خپلو عسکرو له وستو وروسته هم په دې هېواد کې د ترهګرۍ د ځپلو وړتیا وساتي. د دې وړاندې د سیمې یو شمېر هېوادونو هم له افغانستان د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې، خو د طالبانو حکومت بیا په زلونو ویلي د افغانستان خاوره به د بل هیڅ کوم هېواد پر ضد ونه کارول شي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه می ومني.
هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې هم داسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم. زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې راسره نه وو، کله چې یو ملک ته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي.
دا غږ د فهیم ځاځي و. فهیم ځاځي هغه افغان ځوان دی چې د دې ټولنیز فعالیتونه او له نورو افغان کډوالو سره په انګلستان کې ټولنیزې مرستې د دې لامل شوې چې د یاد هیواد لخوا په جایزه ونازول شي. لزازی سره د لا نور پیژندنې او د ټولنیزو فعالیتونو پاک لای خبرې لرو چې د خبرونه په فایل کې خبريږي.
زازای سه په پایل کې ورن یو تاسو سره لږ زیات آشنا سو درته وایي چې خوانځای مو چیرته ویلای زده کړې مو تر کومه ځای پورې کړې؟
خامہ خپل مړې زده کړې چې دی مهاجر توپ وخت کړې کله چې پاکستان کې په کورم کې هلتا د خلیل سه په نوم ولې سوا چې هغه جوړ شو نو ته د لسم پورې مالتا زده کړې وکړې او بیا مهاجر شو انګلستان ته مهاجر شو. نو بیا چې دلته راغلو اول په ژبه زده کول باندې بوخ شو چې انګلیسي مو زده کړه، بیا نور لوړ زده کړې مو وکړې، کار شروع شو، بیا د اجتماعي کارونه وو. لومړی زده کړې پاکستان کې، نور دلته په انګلستان کې.
ډېره زیاته مننه راته ویلای سي چې په کومه برخه کې تاسو لوړې زده کړې کړې دي؟
امیګریشن قانون کې چې دلته د کډوالۍ په قانون کې مو لوړې زده کړې کړې، خو زه چې څومره کار کولای شم هغه د دې وړتیا چې د تجربه فکر کوم ماته ډېر څه مازه یاد کړل. د خپل کارو کې د کوم اجتماعي کار نه کوم دا ماته په ډېر په درد خوړل، ځکه چې تجربه ډېره مهمه ده د زده کړو نه ما په نظر. نو دې ماته هر ورځ زده کړه کوم، ځکه چې هر شی هر وخت یو نوی شی زما مخ کېږي، هغه تجربه کوي نو یو شی درته زده کیږي. دا ما ډېر په دې شانو کې شی زده کړل چې هر ورځ یو نوی تجربه، ځکه اجتماع مطلب دا چې مختلفو شانو سره مخامخ کېږي، مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. د خلکو نو هغې ته غواړې چې د حل لاره پیدا کړي، اول خپله پوهېږي خو مرسته ورسره کوي، که خپله نه پوهېږي کوشش کوي چې بل چانه د یاشي په اړه معلومات راواخلي، ځان پوهې کړي، بیا تر څو کس سره مرسته وکړی شي. نو دا هر ورځ یوه تجربه وي ما لپاره.
بله، د کار په اړه تاسو خبرې وکړلې، چیرته کار کوئ، له چا سره کار کوئ او څومره وخت کېږي؟
کار خو چې اول راغلم اول موادي کارونه کول اولو کالو کې، بیا چې ترجمانی کار مې کړی دی اولو څو کالو کې، بیا چې دی وروسته نو ریزی کونسل ورته وایي چې محلي حکومت چې دی یا موږ ستاسو په اصطلاح ولایت په سطح هلته مو کار کول، او تعلیم و تربیه کې مختلفو مکتبو کې مونږ معلمان تربیه کول، او هغه زیرو سن خلکو سره یا د کم عمره خلکو سره چې راتلل دلته مهاجر په توګه هغوی سره کار کولو، او اوس شخصي کار چې کوو هم د کډوالۍ په توګه د خلکو سره مرستې کوو. خو زمونږ زیات وخت چې دی هغه همدې والنتیر کار کې، یا چې مونږ په اجتماعي کارونه کوو په دې کې زمونږ وخت ډېر تېرېږي.
راځو د جایزې په هکله. دا جایزه مو چیرې واخیستله؟ څه رقم جایزه وه؟
جایزه دلته د انګلستان په سطحه د شاهي کورنۍ لخوا او کسانو ته ورکول کېږي، څوک چې اجتماعي کارو کې بوخت وي او داسې کړنې کړې وي تر څو د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راغلی وي. دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم ایم بی ای ورته وایي. هغه جایزه ده چې زه اول د ځایي یا کونسل لخوا، ځایي حکومت لخوا من انتخاب شوم، بیا هغه لاړه کابینټ آفیس یا د حکومت یوه برخه ده هغې ته لاړه، هغه د ارزیابۍ نه وروسته پلټون نه وروسته بیا معرفي کړم پاچا دفتر ته، چې بیا پاچا د زوکړې په ورځ چې هغه لیست خورېږي چې هغه خلک چې ته چمدا جایزه ورکړل شوی. تیر کال جون په میاشت کې هغوی اعلان وکړ چې بیا تو زلو زنګ نه وروسته چې پاچا مریض وو نو تیره هفته بیا ما ترلاسه کړه.
درته دا جایزه څه شی وه؟
دا جایزه لکه مادي کوم امکانات خو نه لري، خو مانوي ډیر زیات، ځکه چې دا یو داسې جایزه ده چې تا نورم هڅوي، نورم انرژي درکوي. نو د هواد په سطحه یو د غټو جایزو نه ده، نو یو دار چې هم خو یو د قدر زیاتېږي په جامعې کې، پېژندل کېږي، یو مسؤلیت ده، او بلدار یو غټ اعتبار ده چې تا باندې کېږي د جامعې کې ته کار کوي، نو مسؤلیتونه نور هم زیاتېږي چې ته کوي. نو دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم د ایم بی ای جایزه ده چې راکړل شوه. نو که څه هم د ویاړ ځای ده، موږ نه یوازې مال لپاره، موږ د ټولنې لپاره، بلکې په عموماً کې د افغانانو لپاره.
بله، یو افغان ځوان چې په بهر ملک کې دومره خپل ځان نه فعالیت ښیي چې جایزه ورکول کېږي، دا واضح خبر ده، دا وړکۍ خبر نه ده. اوس به راته اجازه استه، له دې وروسته به د تاسو کار کې نور څومره مثبت بدلون راسي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، خو بیا هم که په دې خبرې وکړي ډېر بخي.
او بالکل، چې کله داسې وپېژندل شي او یا ونازول شي په داسې یو جایزې باندې، حتمن موږ اوس دا خبره رسنۍ زم شوه، ډېر دوستان خبر شول، هیوادوار خبر شول، خوشحاله شول. نو بیا امیدونه هم زیاتېږي چې کله داسې کار وکړي، یو ښه کارنامه وکړي، د خلکو د هیوادوارو دوستانو د جامعې همدارکم تمه هم زیاتېږي چې ولا دا کس خو کار کوي، پېژندل کېږي، چې وپېژندل شي نور خلک تمه درنه لري چې دا به څه وکړی شي، چې ځان ته وایي فعال یم یا اجتماعي فعال یم یا اجتماع کې کار کومه. نو خامخا بیا خلک هم تمه درنه کوي، خلکو ته پېژندل کېږي. نو اوس مسؤلیت لا زیات شو، اوس نو اوس مخکې موسمه کار کولو، اوس به نور هم په دقت سره نور به کار کوو. که څه هم دې جایزې ماته ډېره انرژي راکړې، نه یوازې د جایزې بلکې د خلکو مینه چې څومره وکړه، د خلکو کوم غبرګون و د دې په اکړه چې زه وهڅولم، نو دا ماته لا انرژي راکړه. کله چې ګورم چې کوم کار کوم او د هغې مستقیم مثبته نتیجه ګورم د خلکو په ژوند کې، دا ماته هره ورځ انرژي راکوي. نو مونږ به کوشش کوو چې پخوا مو کوم کارونه کول، نه لا بهتره او لا زیات وکولی شو د خلکو خدمت وکړو.
کراسو دې ټکی ته چې تاسو څنګه وغوښتل چې ټولنیز کارونه وکړي، خلکو سره مرسته وکړي، هغه هم کډوالو سره چې مرسته ته ډېره زیاته اړتیا لري، څنګه دا انګیزه درته پیدا شوه؟
ښه پوښتنه ده. هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې همداسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم، زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې را سره نه وو. کله چې یو ملک ته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي، دوستان نه لري، پامین نه لري، نو صفر نه مې ژوند شروع کړو. دا حالتونه چې اوس په افغانانو تېرېږي، دلته کډوال کېږي، دا په ما هر حالت تېر شوی دی. نو زه بهتره پوهېږم چې څنګه یو کډوال را شي، یو نوي ملک کې چې ژبه زده نه وي، خپلوان نه لري، دوستان نه لري، هغه به څنګه احساسوي، هغه ته کومې ستونزې وي، هغه څنګه کولی شو ورسره مرسته وکړو. همدا و چې زه اول ماته خپله مرسته مې اړتیا لرله، هغه نه وروسته زه د یو هغه کسان نه شم چې لږ څه مې نورو سره کولی شول، که خپله تجربه مې کم از کمه اوسه شریکوله چې ګوره راغلی همداسې مې وکړل او ته هم داسې وکړه. بیا هغه نه وروسته ورو ورو همدې کارو کې ما تجربه زیاته شوه، بیا بالاخره زه متوجه شوم چې ګوره دا خو انفرادي ډول کوم یم، وروسته داسې یو رسمي ډول دا کار شروع کړم. موسسه مو خلاصه کړه د دې په قوانینو کې چې چیریټي وته وایي، یو ارګنایزیشن یا خیریه ټولنه مو خلاصه کړه، چې بیا کارونه لا زیات شول، بیا د خلکو پر راتګ سره، د خلکو په غوښتنې سره او ضرورت سره دا کارونه لا زیات شول، چې تر دې حده ورسېده چې مونږ د تیزی پاچا ته ورو رسولو.
بله، همدام د تاسو د الیزالو برکات او د خلکو مینه د تاسو له کارو هلو ځلو سره وه چې تاسو نن دې ځای ته ورسېدلی. درته وایه چې په کورنۍ کې چا ډیر زیات تشویق کړی چې تاسو په رښتیا هم خلکو ته کار کړی او نن سمار وینی؟
بالکل، دا کارونه چې دی یو کس که وایم ارکاره نشي کېدای، په دې کې زه باور لرم چې هم کورنۍ مرسته ده، هم د کوم ځای کې کار کوم هغه ټولنه چې دی، خلک چې دی، خاصتا هغه خلک چې ما باندې باور کړی، هغه خلک چې زما نظر تایید کړی، هغه خلک چې ما سره په دې کارو کې مرسته کړې ده، هغه خلک چې زما کارونه یې سپورټ کړي دي، تقویه کړي دي، نو هغه ټولو ونډه لري. خاصتا زما فامیل چې ده، کچېرې زه داسې وخت هم کېږي چې شپې 12 بجې هم کور نه وځم، ځینې وخت پون کوي، ځینې وخت ناوخته راځم، ځینې وخت د کور چارو ته زه رسیدګي نشم کوای. کچېرې ما مېرمن په دې کې ما سره مرسته نه وکړې، نو زه به کورنۍ جنجال وکړم. خو هغه هر وخت پوهېږي چې زه یو ښه کار کوي، اجتماعي کار کوي، یو خلکو ته خیر رسیږي، نو هغه خپل زحمت ګاري په کور کارو کې یا کارونه چې زه باید وکړم هغه کوي، نو زه وخت ولرم تر څو اجتماعي کارو کې برخه واخلم. درکمه هغه دوستان چې پوهېږي چې زه کوم کارونه کوم، هغه چار وخت مې حق پې کړی دی، هغه مرسته کوي. نو زه چې چېرته اوسېږم، مونږ زه ورته کلی وایم، ځکه کلی کې چې تاسو مونږ تاسو وګورو، هر رقم خلک وي، هر رقم تجربه لري، هر رقم کار لري. نو زه هم داسې کلی مونږ دلته کې جوړ کړی چې کله هم یو ضرورت شي، څوک نه څوک پیدا کېږي چې یو چا سره مرسته وکړي. مونږ زیاته که چېرې تاسو ووایئ چې ما غټه لاسته راوړنه به څه شی وي، هغه همدارې چې زمونږ کلي کې یو اتفاق اتحاد شته. بدبختانه که تاسو متوجه وي، په اروپا خارج کې افغانانو ترمنځ، خاصتا په اروپا کې چې کله ټولنه جوړېږي، په هغه کې دا مذهبي او نژادي توپیرونه او دا جنجالونه ډېر زیات وي. خو الحمدلله کوم ځای کې چې مونږ یو، دا یو یووالی او اتحاد مونږ ساتلی دی، همدا باعث شو چې مونږ یو قوت یو. کله هم چې کوم ضرورت وي په ګډه سره کوو، او هغه مشکلات چې په ټولنه کې وي مونږ کوشش کوو چې په خپله حل کړو. همدا تر ډېر حده پورې مونږ توانېدلی یو چې د اتفاق د وجې نه زموږ اکثره کارونه د خلکو په مټ کېږي، نه یوازې زه کوم بلکې خلک یې راسره کوي.
بله، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله خپله کډوال شوی وي نو له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوی، همدا علت و چې اوس نورو خلکو تاسې کار وکړئ. تر ټولو سخته ستونزه دې راته وایي چې تاسې ډېر زیات ځورولی وي؟
تنهایی، بے وطنی، جلا وطنی، دا ټول یو غټ ستونزه وی. زه چې راغلم سید چې راورسیدم یو داسې ملک ته چې پرمختللی دی، خوندي خوبوم، خو مایوسم نه لرل. هیڅ لرل مطلب مې دا فامیل مې نه لرلو، هغه څه چې ژوند کې ضرورت وي، دوستان مې نه لرل، او داسې څوک مې نه لرل چې ما ته یوه حل لاره وښيي، نو زه به زه ډېر ځورولم. نو همدې هیڅ نه لرلو تش لاس زه وهڅولم چې لاس په لاس شم او خپل شروع وکړم. انګلیسي چې زما نه وه، اکثره چې ما انګلیسي زده کړې دا مې خپل ځان ته ښودلی دی. زه به ناست وم کتاب ته لوستوم، همدارقم خبرو ته به ناست وم، ما به وروسته خلکو نه مې خبره غوښته پوښتنې کولې. نو مجبور وم چې یو څه زده کړم تر څو چا سره خبرې وکړم، کوم ماته چې ضرورت و هغه وپوښتم. نو دا هر څه هلې ځلې، دا په انګلیسي کې چې وته سټرګل چې دی، او یا دا مشکلات چې در باندې تیر شي، تا وادار کوي، تا نورم کوي کوي. ما خپل کمزوري په قوت بدله کړه، او مې کړل چې زه تسلیم نشم، بلکې همدا تجربه شوه ما ته تر څو همدا خپل تجربه نور سره شریک کړم. ځکه وایم ما ډېر څه نه دي کړي، ما ساده په کوو ما خپل تجربه نور سره شریک کړي. او اکثره زه کارونه چې کوم، د خلکو ته چې زه وایم چې راځي ما سره یو ځای شي، همدا ورته وایم ضرور نه چې ترې غټ یو ډیګري دی ولرې، یو ډېر تعلیم دي کړي، ته کم از کم هر څه چې په ژوند کې تجربه کړي وي، هغه یو بل هیوادوال چې نوی راځي، وطنوال، یو بل اړکس سره، یا بل نوی کډوال سره شریکه، نو لږ څه ډېر څه تغیر راوستلی شي. نو همدا زه دوام ورکوم. نو دا ستونزه چې وه، نو ګوره اوس دې حته راورسېده چې اوس خو زه شکر باسم چې وخت کې مایوس هم نه لرل، اوس هر څه لرم الحمدلله.
ډېر ښه. په آخر کې که ځوانانو ته یو پیغام لري چې کله بهر ملکونو ته ځي، دوی یو ډول فکر کوي چې نور هیڅ دي، کومې زده کړې چې کړې وي هغه وطن کې پاتې دي، تاسو غوندې هلې ځلې نه کوي چې نورم ژوند کې پرمختګ وکړي، دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبر څه وي؟
ځوانان چې راځي داسې ملکونو کې، اروپا، امریکا ته چې ځي، دلته ډېر څه شته، مثبت کارونه هم ډېر شته، ډېرې فرصتونه شته، او دې منفي کارونه هم شته. باید مونږ د دې فرصتونه مثبته ګټه واخلو. تعلیم تعلیم وکړو، تجارت وکړو، همدارکم خپل ژوند سطح لوړ کړو. او زیات مهمه دا چې موږ سیمه ملک کې وسیګو، موږ د وطن د خپل هیواد د خپل کلی ولس یو نمائندګي کولای شو مثبته. پاره چې وسیګو کوشش وکړو چې اجتماع کې فعال وسیګو، صحیح ده خپل ځان چې ورسول سره سم سم اجتماع ته هم کار وکړو، نور خلکو ته چې په ټولنه کې وي کاغه ته اړتیا وي هغوی سره هم مرسته وکړو، په یو ځای د افغانستان یو مثبته انځور دنیا ته وړاندې کړو. ځکه د ځکه مونږ خلک چې دي سره په افغان پیژني، که یو کس ډېر هم مالدار شي ډېر هم ورسېږي یو کس ته، خو که کوشش وکړو چې یو ټولنې په صفت مخ ته لاړ شو، یو ټولنې په صفت پرمختګ وکړو، دا د هېواد د وطن ډېر مثبت انځور خلکو ته وړاندې کولی شو. نو اول باید هر څوک چې دلته راځي دا کوشش ونه کړي چې زه راورسېدم جنت ته راورسېدم، زه راورسېدم باید ځانه شروع وکړي او اجتماع کې کار وکړي، او بیا دلته فکر وکړي چې زه یو کډوال یم، دلته د افغانستان نمایندګي کوم، او د افغانستان نمایندګي باید په مثبت ډول وکړي او په ټولنه کې نورو خلکو سره یو ځای شي. زه دا خبره ډېره کوم چې ګوره موږ چې بهر کې اوسېږو، مونږ یو کس ټولنې ته اړتیا لري، ټولنه یو کس ته اړتیا نه لري، نو باید مونږ هر شي ته چې وو باید ټولنه جوړه کړو یا ټولنې برخه وګرځو، تر څو مونږ یووالی یوازېتوب نه خلاص شو، په یو ټولنه بدل شو، ټولنه پرمختګ وکړي او د افغانستان مثبت نمایندګي وکړی شي.
ډېره زیاته مننه زدای صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کوره.
درنو دوستانو، او مختل چې په انګلستان کې د دوو تنو نور حقوق افغانانو حال هم واخلو چې د کډوالۍ په سرګردانه او نابلده چاپیریال کې فهیم ځاځي سمرستي وسره کړی دی. حسینه چې دمګړې په خپل پښو ولاړه ده او خپل ستونزې خپل حل کوي، د مهاجرت لپاره راته وایي چې پرختیا هم لار ورنه ورکوه.
دلته ډیره زیاته ماته دا سخته وه چې زه په ژبې نه پوهېدلم، او هم جنن د کار موضوع کار دومره په اسانه نه پیدا کېده. د فهیم ځاځي په همکاري سره زه په دې موافقه شوم چې ما کورس ته لاره پیدا کړه، او ومې کولای شو چې ستاستا ژبه یاده کړم، او هم چې نن اجتماعي کارونه کې راته برخه راکړله. ډېر د حد یا د اندازې نه زیات افغانانو سره کوشش او هغه کوي، مشکلات یې ورته حلې. اول تر د همه چې دا زه یو کې ته راغلم، نو ډېر د فشار لاندې وم، ډېر مشکلاتو سره مخ وم چې فهیم ځاځي وکولای شو د ما مشکلات حل کړي، لکه د کور مسائل دي، د مکتب مسائل، همداسې د کار موضوع. او نه تنها ما سره، ټول افغانانو سره فهیم ځاځي ډېر مرسته وکړه، کوشش کوي، بلدینم هم کوشش کوي چې ډېر مرسته وکړي. همداسې اجتماعي برخو کې زه ډېره سپورټ کړې یم او ډېره حمایت کړې یم، لارښوونه یې راته ډېره کړې ده، نو د فهیم ځاځي نه موږ ډېر منندوی یستو.
عمران قاضي زاده هم وایي چې کله یو څوک په پیل کې پردیسۍ ته مخه کوي، له هر څه سره نابلد دبی، سختې بینی، ستونزې ګالي، خو که چیرې یو زړه سوانده لارښوون کوي ولري، د هرې ستونزې پایله یې بریاوي. هغه هم د فهیم ځاځي مرسته چې پرته له کوم مست څخه یې ورسره کړی ستایي.
زه چې کله انګلستان ته راغلم، خدای شته نو لکه د دغه په دود د سترو کلچر او په هیڅ باندې زه نه پوهېدنم. مونږ د ځاځي صاحب غوندې یو کس ډېره زیاته اړتیا لرو، په هغه وخت کې چې مونږ ته راهنمایي وکړي د کار، مونږ ته بعضې اداري کارونه، امیګریشن کارونه، اپلیکیشن د ډاکټر د کلینیک اپلیکیشن، یعنی مونږ دې وطن کې نه، مونږ اصلا په شي باندې سر نه خلاصېږي چې مونږ څه وکړو، په کومه خوا لاړ شو، څه باید وکړو، څه باید ونه کړو، چا سره باید وګورو. نو خدای شته ځاځي صاحب په ابتدا کې زمونږ سره ډېره مرسته کړې ده، ډېره زیاته. اول کې په لندن کې وم، بیا د لندن نه چې پوه شلم زه کال زمونږ افغانانو ټولنه نه زه یوازې وم په غزه کې، بیا برمنګهم ته زه پوه شوم چې دلته زموږ د افغانانو مرکز دی. په والسال کې د ځاځي صاحب، زما د ځاځي صاحب سره مخکې شناخت نه درلوده، د یو درېمګړي د تاریخ ما د سره آشنایي پیدا شوله. نو چې کله دلته راغلم، خدای سره زما کور نه و، نو ځاځي صاحب اولنی کار چې ما ته وکړ، ما ته کور په کرا باندې پیدا کړ، او زما د کور ګارنټور هم په خپل باندې ځاځي صاحب د مېرمنه شوله. ځکه دلته خو تا ته معلومات شته چې د کور ګارنټور چې ته ونه لري، تا ته څوک کور نه درکوي. نو اولنی ابتدایي کومک زما سره په هغه وخت کې دا ډېره غټه مرسته وه چې د مېرمنه او دی په خپله زما د کور ګرانټور شو په هغه وخت کې، او زما تقریبا ډیپازټ هم هغه تاسو ته معلومات کیږي، هغه یو میاشت ډیپازټ هم تاسو نه غواړي، نو هغه هم د ده په مرسته باندې هغه زما د ډیپازټ مشکل هم په هغه وخت کې حل شوی و. نو خدای سره دا زما په ژوند کې یعنی دغه ډېره غټه دغه ستونزه وه چې د ما سره په هغه وخت کې کړې وه.
اوس دا راته وایه چې تاسو سره خو ځاځي صاحب مرسته وکړه، که نور مهاجر داسې آی تاسو وویني تاسو هم د ځاځي په څېر مرسته ورسره کوئ؟
اوس خو داسې ده چې کور پیدا کول شي، د سکول اپلیکیشن شي، کلینیک ته کوم کارونه ځاځي صاحب موږ سره کړیو، نو هغه تقریبا اوس هغه موږ اوس د نورو ملګرو سره نور افغانانو سره اوس موږ کوو دلته.
بله، تاسو رسمانه دولت له خوا نه معاش اخلي که داسې خیریه کارونه دي؟
نه نه، خیریه کارونه دي ټول، هر څه والنټیر دي، والنټیر دي کوو.
یعنی تاسو په خپل لګښت په خپل د ارڅ کوي؟
په خپل خوخه په خپل لګښت، دا ځکه چې دغه کوم مشکلات چې په موږ باندې شو اوس کله دی د انګلستان یو څوک نه وای راشي، ګمانو کوم که زما په خاطر ځاځي زما په خاطر چانه پیسې اخیستې وي، نو څنګه ځاځي ما سره وکړم دغه سیمه کې نور افغانان سره کوم، او درګر د نور افغانان هم را روان دي راځي. یعنی کوایم چې دغه تحولاتو کې تقریبا په سلهاو فاملی راغله، په سلهاو افغانان هم دغه ډېر وړوکی خار زمونږ والسال نومېږي، دلته ډېر زیات راغله ځکه چې زمونږ مرکز دی. یعنی الحمدلله په ټول انګلند کې ډېر غټ نوم ایستلی دی، ځای مو وړوکی ده خو ماشاءالله نوم ډېر پراخه ده، نوم ډېر غټ ده.
په آخر کې که دا راته وایه چې تاسو خپل مصارف څرنګه پوره کوئ؟ د کور کرا باید ورکوئ، کورنۍ ته ورسیږئ، دلته مرکز لرئ، تاسو چې وړیا له افغانانو سره کار کوئ، پیسې کومه کوئ؟
زه خپل وړوکی کاروبار لرم، زه چې کله اول دلته راغلم مال سال تلاک زما هغه وخت کار نه درلوده، ما سره څه کومک دولت کو په هغه وخت، ما تقریبا 15 میاشتې بعد ما خپل ذات یو کار شروع کړ. زه بس الحمدلله په خپل پښو باندې ولاړم، زه شخصا زه خپل خبره درته کوم، زما سره 15 افغانان نور ما سره کار زما په دې کاروبار کې، د سبزی کاروبار کوم، د تازه میوه او د تازه ترکاری کاروبار کوم.
نو څه وخت افغانانو سره تیرې دوی راهنمایي کوي؟ هغه کار څه وخت کوي بیا؟
دا خو لکه اکثرت کار کم شته، دا زه په ویک دیس زه دوه درې ورځې زه وزګار یم، زه کار نه لرم، نو هغه کم ویک دیس چې دی هغه به زما د خپل افغانانو سره مرسته کوم، او والنټیرلی زه خپل مرکز ته ورځم، چې هر کومه کې سمه شي وسی کې هغه بس ان شاء الله درې کوي نه د خپل افغانانو.
دا د تاسو وړیا مرسته له افغانانو سره د دې لامل سوي چې ځاځي صاحب جایزه هم واخلي کنه؟
زمونږ دغه وړه غوندې مرسته کېدای شي څو کومک یې کړی ورسره، خو د دې نه مخکې زمونږ مرکز په پخو باندې ولاړو، زما غوندې نور افغانان هم داسې زما نه مخکې هم دلته مرستې کړي دي، هم یې کومکونه کړي دي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د داسې ځوانانو شمیر نور هم زیات شي چې هغه له افغان کډوالو سره پرته له دې چې خپل کوم امتیاز ولري یا معاش واخلي مرسته وکړي. د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د لوبو له میدان هر اونی له ازادي راديو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راديو درنو اوریدونکو سلامونه. د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختيار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ درې ورځنۍ سیالۍ پیلوي. له پاکستان پرته شلوریز نړیوال جام ته ټولو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې. د قشتپې په شلوریز لیگ کې د زریدونکو لوبغاړو په تړاو هم درته معلومات درکوو. د ای پی ایل سیالیو د پلی آف دوه لوبډلې معلومی او دوه لا هم نامعلومی دي. د انګلستان ټولو لوبغاړو د ای پی ایل پاتې سیالۍ پریښودې. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیګ اتمه اونۍ هم بشپړه شوه. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې پاکستان ته په سفر کې خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. سریلانکا تر ټولو مخکې خپل لوبډله د شل ورځ نړیوال جام په موخه امریکا ته لیږلې ده. په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې د زونونو په کچا د میرویس نیکه تر نامه لاندې درې ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. کرکټ بورډ روانه ونې د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي. دغه لوبې به د می میاشتې په 12 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان کې پیل شي او د جون میاشتې تر 4 نیټې پورې به دوام وکړي. یادې سیالۍ د ننګرهار په دوو لوبغالو کې ترسره کیږي. د دې سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان شوې دي. د میسانک زون په اعلان شوی لوبډله کې صدیق پاچا لوبډل مشر دی. یوسف شاه، مسعود ګربز، سویل خان، برکت الله، ایمل شاهین، ضیاء الحق، عیساخیل، رحیم منگل، محب زرمته، حق مل اوریا، محمد الله لوګره، خلیل ګربز، نسیم منگل، ضیاء الرحمن شریفی او یوسف شاه شامل دي. د غراز د بوست زون په لوبډله کې نومان شاه لوبډل مشر دی. محبوب الله تسکین، جبار خان نوری، اجاز احمد احمدزی، عثمان نوری، جاوید سلیمان خیل، جمشید زدران، علی احمد ناصر، عبدالله ترخیل، یوسف زدران، عبدالباقی، فضل حق، کامل کاکړ، فریدون داودزی او بشیر احمد شامل لوبغاړي دي. د سپینغر لوبډلې لپاره شوکت زمان لوبډل مشر ټاکل شوی او په لوبډله کې جلات خان موسازی، حمزه علی خیل، سبحان الله سینزی، رحیم الله، حسن ساخیل، ارشاد الدین صافی، حزب الله دورانه، طاهر عادل، عصمت عالم، بابر خان، نصیر خان، ابراهیم، یما عرب او سمیع الله سرمست شامل دي. تغراز د بند امیر په لوبډله کې بیا آصف موسازی لوبډل مشر دی. خالد احمدزی، سمیع مموزی، عمران میر، اسلام زازی، نثار وحدت، محمد هارون، فیصل خان، شمس الرحمن، عبدالله احمدزی، عاقل خان، ظاهر شیزاد، خلیل احمد لالباز او زاهد افغانی د لوبډلې لوبغاړي دي. او د امو په لوبډله کې اعجاز مهری لوبډل مشر ټاکل شوی. عبدالهادي، ادم خان، سبحان زاخل، ذاکر نایک، الانور ناصری، جاوید احمدزی، عثمان خان، جمعه گل، نصرت نورستانی، خیر محمد، حبیب خان، محمد گل، نومان مومن او مجیب زدرانی د لوبډلې لوبغاړي دي. د یادو لوبډلو د غراوی په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټه د غړي میر مبارز ازغری څرګندونه درته خبرو.
د جوړښت په اړه لیک وضاحت ټول عامتنان ته ورکو چې د پسلور اساس جوړ شوی د تیمونه. البته دې کې داخلي قرارداد لوبغاړي پکې ده. د انډر 19 کوم لوبغاړ چې زمونږ په ورلد کپ کې برخه واغستو هغه لوبغاړ ټول په تیمونو کې تقسیم شوی ده. د ګریډ 1 پرفارمرز دی پکې، عوام چنان د ایچ پی سی بازي لوبغاړ پکې حضور لري. په دې څلور اساس دا تیمونه جوړ شوی ده. هر تیم کې یعنی دغه تیمونو توازن ډیر مد نظر نیول شوی ده په دې انتخاب کې، ځکه دین آباد باید هر تیم چې انتخابیږي دغه هغه تیم توازن باید معلومی. د سینه چې مثال بیلا بیل بخش کې زیات لوبغاړي پکې، یا فرض وکړه چې مثال مون د درې فاز بالر په ځای شپږ فاز بالر واچو، یعنی هغه کوم چې د دنیا اصول ده، کوم چې د مودرن کرکټ ضرورت ده، په همدغه اساس باندې جوړ شوی ده. نو دغه لوبي شرایط مونږ چون په ګریډ 1 کې لوبي شرایط درلوچ هغه کې مونږ جوړ کړی و چې خوشبختانه هغه تقریبا 95% اپلای شو، یعنی تطبیق شو. پایلم ډیر زبردست و او ټول پلیران خپل هغه حق ورته ورسېد. ماسوانیه ډول باندې ټول ته خپل حق ورسېد. نو هر اصولنامه یا هر د لوبي شرایط چې جوړیږي هغه د شفافیت لپاره جوړیږي. نو مونږ هم د لا شفافیت د پاره، د لا شفاف پروسه د پاره مونږ د لوبیز شرایط په شریکه سره ټول تکمیل کو، جوړ کو، چې تر څو دا مونږ تطبیق کو په دې تورنمنت کې، چې هر لوبغاړی ته باید په مساویانه ډول باندې چانس ورته ملوسی. د بالر ځای باید معلومی، د آل راونډر جای باید معلومی، د سپینر جای باید معلومی، د اوپنر جای باید معلومی، د کیپر جای باید معلومی. نو د لا شفافیت د پاره د لوبي شرایط جوړ.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
د افغان کرکټ بورډ ادارې له لوري په لومړي ځل د پیل شوي قشتپه شلوریز لیګ پایلوبه بند امیر لوبډلې وګټله. یا د پایلوبه چې د مې میاشتې په 14مه نیټه ترسره شوه، بند امیر میسانک ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. بند امیر چې 196 منډې کړې وې، په ځواب کې میسانک 193 منډې وکړې. په دې لوبه کې د بند امیر د لوبډلې لپاره تر ټولو ښه ځلیدونکی لوبغاړی کریم جنت و. هغه 101 وکړې او په توپ اچونه کې 4 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالیو د پای لوبې لوبغاړی کریم جنت خو د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا ابراهیم زدران وګټله. هغه 323 منډې کړې وې. همدارنګه وحیدالله زدران چې آف بریک توپ اچونکی دی، د 14 وکټو په اخیستلو سره د ټورنمنټ د غوره توپ اچونکي جایزه ګټلې ده. دغه راز حضرت الله زازی بیا دویم توپ وهونکی و چې 310 منډې کړې وې او په ټورنمنټ کې د غوره توپ وهونکي جایزه وګټله. صدیق الله تل بیا 308 منډې کړې وې. دغه راز په توپ اچونکو کې تر وحیدالله زدران وروسته اظهار الحق نوید و چې 11 وکټې اخیستې وې او محمد الله بیا هم 11 وکټې اخیستې وې. په یاد ټورنمنټ کې بند امیر لوبډله له وړاندې په ښه پوزیشن کې وه. یادې لوبډلې په 8 سیالیو کې 15 ګټلې وې، 2 بایللې وې او 11 نمرې لرلې. میسانک هم ورته امتیازات لرل. بوست درېم لوبډلې په توګه، عمود څلورمې لوبډلې په توګه او سپینغر بیا د وروستۍ لوبډلې په توګه په ګروپ کې پاتې شوه. د ویلو ده چې د افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي وو چې دغه ټورنمنټ یې راتلونکي شلوریز نړیوال جام ته د ملي لوبډلې د لوبغاړو د تیاری په موخه ترسره کړ. په دې تړاو د افغانستان د یو ورځنیو سیالیو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی څرګندونې درته خپرو.
ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوم چې د پښتپې ټورنمنټ چمپیون شولو مونږه، او ماشاءالله اوورال ټول ټیم ډېره ښه لوبه وکړله او د ټول ټیم د یووالي او د خپلو به نتیجه وه چې مونږ فاینل وګاټه. او نن په فاینل کې ماشاءالله کریډیټ ورکوم کریم جنت ته چې په بیټنګ او په بالینګ په دواړو برخو کې ډېر زبردست لوبه وکړله او ډېر زیات خوشحاله یم.
په لومړی کې په دې باندې امیر ټول لو مینوالو ته ډېر ډېر مبارکي، او بیا لږو مینوالو چې دلته ګراؤنډ ته راغلي ول ټول ټیمونه سپورټ کړل په ټول ټورنمنټ کې، او واقعاً ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. همیشه سب وینینګ سایډ کې، او بیا دغه په افغانستان کې دغسې لوبې اوسي دغسې په امن کې سوکالی کې، نو دا ټوله ګټه د لارې خوانه ګټه وه. نو ډېر خوشحاله یم او د نورو داسې ټورنمنټونو او داسې لوبو په هیله. که تاسو وګورئ موږ T20 ډېر وخت ټورنمنټونه نه وکړي، نو دا T20 کې موږ سره نېشنل پلیرانو کاشمات او کریم وکړه نورو ټیمونو کې نېشنل پلیرانو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ یوازنی څلور ورځنی سیالي د سریلانکا الف لوبډلې په بری سره پای ته ورسیده. یادې لوبډلې په یوه پاڼۍ کې افغانستان ته په 26 منډو ماتې ورکړه. سریلانکا چې اوله پاڼۍ کړې وه 425 منډې کړې وې. افغانستان بیا په دواړو سیالیو کې 193 او 211 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې په لومړۍ پاڼۍ کې ضیاءر رحمان اکبر شپږ لوبغاړي وسوځول، خو په توپ وهنه کې د افغان توپ وهونکو له ډلې عمران میر په دواړو پاړیو کې نیمه سلیزې ووهلې. هغه په لومړی پانی کې 25 او په دویمه پانی کې بیا 35 منډې وکړې. دغه راز اعجاز مهری هم په دویمه پانی کې 45 منډې وکړې. دا وره ده چې د دې لوبلړې په ترڅ کې افغانستان او سریلانکا الف لوبډلو 15 ورځنۍ سیالۍ هم کړې وي چې 3 سریلانکا او 2 افغانستان ګټلې وي. د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره له پاکستان پرته نور ټولو ګډون کوونکو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. تاکل شوې ده چې د شلوریزو سیالیو نړیوال جام په راتلونکي میاشت کې په امریکا او ویسټ انډیز کې پیل شي. په دې شلوریز نړیوال جام کې 6 هیوادونه برخه لري. افغانستان هم د یاد نړیوال جام برخوال هیواد دی چې خپل لوبډلې ورته لوړاندې اعلان کړې ده. تر دې دمه یوازې پاکستان هغه لوبډله ده چې خپل لوبډلې ورته نه دی اعلان کړې. نور افغانستان، آسترالیا، بنگلادیش، کاناډا، انګلند، انډیا، آیرلند، نامیبیا، نیپال، نیدرلند، نیوزیلند، عمان، پاپا نیوګینی، سکاټلند، ساوت افریقا، سریلانکا، یوګاندا، یونایټیډ سټیټ او ویسټ انډیز خپل لوبډلې اعلان کړې دي. بل لور ته د سریلانکا هیواد یوازنۍ لوبډله ده چې شلوریز نړیوال جام ته یې خپل سفر پیل کړی دی. روانه اونۍ د سریلانکا کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړ چې لوبډله یې تر یو لړ مراسمو وروسته د امریکا پر لور لیږلې ده. د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. تر دې دمه ډیلی کپیټلز یوازنۍ لوبډله ده چې لوبې بشپړې شوې دي او یادې لوبډلې ونه کړای شول چې د پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړي. ډیلی په 14 سیالیو کې وګټلې او وبایللې او په دې سره په ټورنمنټ کې له مخکې تک پاتې شول. کلکته نایټ رایډرز بیا هغه لوبډله ده چې تر ټولو وړاندې ده او د پلی آف پړاو ته یې لار موندلې ده. یادې لوبډلې په 14 سیالیو کې 9 ګټلې دي، 3 بایللې دي او یو سیالي بی پایلې پای ته رسیدلې ده چې د نمرو مجموعه 19 ده. کلکتا د لومړي لوبډلې په توګه پلی آف ته ورسېده. دغه راز راجستان چې لا یې هم 2 سیالۍ پاتې دي دویم پړاو ته رسېدلې ده. راجستان په 200 سیالیو کې 8 ګټلې دي، 4 بایللې دي او 14 نمرې لري. خو لا هم د 2 نورو لوبډلو لپاره ځایونه خالی دي. چنای سپر کنگ، سن رایزر حیدرآباد، رویل چیلنجر بنگلور او لکنو سپر جینٹس هغه څلور لوبډلې دي چې د یاد سپارت یا د یاد دوو ځایونو ته د رسیدو لپاره خواري کوي. که چنای سپر کنگ وکړی شي خپله راتلونکي سیالي وګټي نو نیخ په نیغه به پلی آف ته لاره پیدا کړي. دغه راز سن رایزر حیدرآباد هم 2 نورې سیالۍ لري. که دواړه سیالۍ وګټي خو په مستقیمه توګه به پلی آف ته ورسیږي او کچیری یوه هم وګټي بیا هم د یاد لوبډلې د مخکې تک چانسونه شته. خو رویل چیلنجر بنگلور چې نیټ رن ریټ له مخې نمرې ډېرې ښې دي نو د یوې بلې سیالۍ د ګټلو چانس هم لري. که یاد لوبډله وکړی شي خپل راتلونکي سیالي وګټي د ښه رن ریټ پر اساس به د 14 نمرو په لرلو سره دوی تر چنای وړاندې شي. دغه وروستۍ سیالي به د بنگلور او چنای د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لکنو سپر جینز لوبډله بیا د ښه رن ریټ د نه لرلو له امله ډیر کم چانس د دې لري چې پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړي. بل لور ته د انګلستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د یاد هیواد ټول لوبغاړي له آی پی ایل سیالیو بیرته انګلستان ته ستانه شوي دي. انګلستان ویلي دی چې د غواړي د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره د ښه تیاریو په موخه لوبډله له وړاندې سره یو ځای کړي. په آی پی ایل کې د انګلستان لوبغاړو تر دې دمه ډېرې ښې سیالۍ هم ترسره کړې وي. د کلکتې په لوبډله کې پیل سالټ یو ځلیدونکی لوبغاړی و. دغه راز د بنگلور په لوبډله کې بیا ویل جیکس مهم لوبغاړی شمیرل کېده. د راجستان لپاره بیا جاس بټلر تر ټولو مهم لوبغاړی و. دغه راز د پنجاب له لوبډلې بیا درې لوبغاړي تللي دي چې جاني بیرسټو، سام کرن او لیم لیوینګسټن دي. د آی پی ایل په سیالیو کې تر دې دمه بیا هم د غوره پرفارمرانو په تړاو درته وایو، ویرات کوهلی تر ټولو مخکښ لوبغاړی دی چې هغه له نورو توپ وهونکو زیاتې منډې جوړې کړې دي. هغه په 14 پاړیو کې 461 منډې کړې دي. دغه راز روتراج ګایکواک بیا په 14 سیالیو کې 503 منډې کړې دي. ترویس ہیٹ بیا په دیولسو سیالیو کې 533 منډ لري. په توپ اچونکو کې بیا تر ټولو چې مخکښ دی هغه جسپریت بومرا دی. په 14 سیالیو کې 40 لوبغاړي سوځولي دي. هرشل پټیل بیا په 12 سیالیو کې 40 لوبغاړي سوځولي دي او چکروتی بیا په 12 سیالیو کې 18 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز د توپ اچونکو په ډله کې د افغانستان له لوبغاړو مخکخه وکټ اخستونکي نوین الحق دی. نوین الحق چې 9 سیالۍ کړې دي 12 لوبغاړي سوځولي دي. هغه کڅه هم خای اکانومي نه لري خو د لوبې په مهمو شیبو کې خپل لوبډلې ته مهم لوبغاړي سوځولي دي. نور احمد بیا په 12 سیالیو کې 8 وکټې ترلاسه کړې دي او راشد خان بیا په 12 سیالیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ اتمه ونې هم بشپړه شوې ده. د اته ونویو په تیرېدو سره تر دې دمه هرې لوبډلې 8 سیالۍ کړې دي. په یاد لیک کې چې 12 لوبډلې برخه لري مخکخه لوبډلې اټک انرژي ده. یادې لوبډلې په 8 سیالیو کې 8 سره ګټلې دي، 40 نمرې لري. دغه راز سرخ پوشان بیا دویم مقام کې دي چې 9 سیالۍ ګټلې دي. ابو مسلم چې دریم مقام لري 6 سیالۍ ګټلې دي. اینو مینی په څلورم مقام کې ځای لري چې 4 سیالۍ ګټلې دي. خراسان هم 4 سیالۍ ګټلې دي. خادم اف سی هم بیا 3 سیالۍ ګټلې دي. د غراز موج ساحل، استقلال، سرسبز، یشلر هم 3 سیالۍ ګټلې دي. عدالت فرا بیا 2 سیالۍ ګټلې دي او میوان اف سی چې دا هغه هم 2 سیالۍ ګټلې دي. په دې لیگ کې تر ټولو په ورستي مقام کې بیا واحدی اف سی لوبډله قرار لري. یا دې لوبډلې په 8 سیالیو کې وبایللې دي او هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دا ولر د چي د افغانستان د فوټبال د اتلانو په لیگ کې دا ځل ځینې بهرني لوبغاړي هم لوب کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویل دي چې دغه بهرني لوبغاړي د پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو استوګن دي. بلور ته د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دی. یادې سیالۍ چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ترسره کیږي، افغان لوبډلې پکې له کوربا پاکستان او سریلانکا 3-0 پر وړاندې ماتې خوړلې دي. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلې دي چې دا ځلې د لوبډلې په ترکیب کې ځینې نویو لوبغاړو ته هم ځای ورکړی دی. دغه راز په دې سیالیو کې افغانستان له ایران، قرغیزستان او ترکمنستان هیوادونو سره هم لوبې کړې دي چې ټولې سیالۍ بایللې دي. د کرکټ د نړۍ یو بل افسانوي لوبغاړي هم له نړیوال کرکټ څخه د مخخې پریکړه کړې ده. دغه لوبغاړی د انګلستان چټک توپ اچونکی جیمی انډرسن نومیږي. هغه چې په ټیسټ کرکټ کې تر 600 زیاتې وکټې اخیستې دي، روانه ونه یې پریکړه وکړه چې په وروستي ځل به د لارډز په لوبغالي کې ټیسټ سیالي ترسره کړي او له هغې وروسته به بیا د په هیڅ نړیوال کرکټ کې لوبه ونه کړي. دغه ټیسټ سیالي به د ویسټ انډیز په خلاف په جولای میاشت کې ترسره شي. جیمز انډرسن چې اوس د 40 کالو او 290 ورځو دی، د جولای په 13 نیټه په 1910 کال بونلی لنکاشر ښار کې زیږیدلی دی. هغه په خلاص چټکه توپ اچونه کوله. جیمز انډرسن تر دې دمه 100 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په 348 پاڼیو کې 9,870 توپونه غورځولي دي چې 18,569 منډې ورکړې دي او 100 وکټې یې اخیستې دي. تر ټولو بهترینه توپ اچونه یې په یوه سیالۍ کې د 240 منډو پر ورکړې سره د وو لوبغاړو سوځول دي. د هغه اکانومي په ټیسټ کرکټ کې 2.9 ده او سټرایک ریټ یې 55.9 ده. هغه 2.5 ځلې په یوه سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز ښاغلی انډرسن په 194 ورځنیو سیالیو کې هم لوبېدلی و چې 298 وکټې اخیستې وي. هغه 19 T20 یا شلوریز سیالۍ هم ترسره کړې وي. جیمز انډرسن په 296 فرسٹ کلاس سیالیو کې 1014 وکټې اخیستې وي او په دوسویوشپیتل اسٹیس یالو کی دریسا واتا پنزوس ویکٹ اسو زولی وی. جیمز انڈرسن پلومڑی زل دا زیمبابوے خلاف پ 2003 زگدیس کال کی ٹیسٹ میچ پائل کر اواغا تر دے دم پورستی زل دہن خلاف پ درمشالا کی دا 2004 کال دا مارچ پ نہ منیٹا لوبے دلو. جیمز انڈرسن یو لہاق توپا چون کو چخد چی پ ٹیسٹ کرکٹ کی تر ٹولو چٹک توپا چون کو ڈیری وکٹ اخستی دی. یوازن متائم مرلی درن او شنوان دوہاغ لوبغاڑی دی چی پ ٹیسٹ کرکٹ کی د ڈیرو وکٹو اخستون کو پ قطار کی مخکخ دی خو اغا توپا چون کی ارو یا سوکا توپا چون کی دی. دا کرکٹ سارون کو پان دا جیمز انڈرسن دغا شلوریز دغا شل کلن لوبی سفر ل خورا لوڑو ژورو ڈکو. د نوموڑو پان د جیمز انڈرسن د لوبی ورستی سیالی چې هم په هند کې ترسره شو جیمز پکې داسې نه برېخېد چې د پخپل لوبډل باندې بوج وي. د دوی باور ده چې جیمز تر اخره هڅه وکړه چې پورا فټ ووسی او په هر لوب کې خپل اغیز وخندي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې خبر سره زمونږ د دې ونی د غلوبیز خبرونه هم بشپړیږي. ستاسو له ملتیا او اوریدو ډیره مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ننے پمینا رات دے مکوانورا یارانا زڑگایا رات اکڑی دانا دانا زڑگایا مکوانورا یارانا زڑگایا مکوانورا یارانا زڑگایا ستا دلاسه خو زرا زرا شم